زم سلام و مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشه. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې طالبان وایي د هلمند مرکز لښکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود، خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خو ونه توانېدل چې د لښکرګاه ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به له خپل خبریاله نور معلومات واورو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاوو ټول غړو پرون نږدې له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره وکتل. د قرغزستان د ولسمشر ویاند وایي سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کیدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي په اروپا کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمېر زیات شي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاوو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. د دې غونډې په اړه د طالبانو ویان محمد نعیم وویل
د یادونې ده چې دا د بیت الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو سیمو تر مابین دوهمه عمومي ناسته وشت سره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود. په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر اتو بجو پورې.
بین الافغانی خبرې په قطر کې د سپتمبر په 12مه پیل شوی. په پرونی غونډه کې د تماس ډلو د ډلو ته دنده وسپارل شو چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي ترڅو د اجنډا بحثونه پیل شي. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونټیکورو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رډیو ته د دې کتنې په اړه وویل
اوربند د تاریخوالی د عاجل کمولو او دیو داسې څار میکانیزم باندې خبرې وکولې چې د تاریخوالی پر کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواو د اعتماد وړ او د منلو وړ وي.
خاغلی هیواد د میکانیزم په اړه چې پرون خبرې پرې وشوې نور توضیحات ورنکړل، خو ویل چې د ناتو ملکی استازي څرګنده کړه چې په قطر کې باید ژر د طرزالعمل پر سر خبرې نهایي شي او مذاکرات بلې مرحلې ته داخل شي ترڅو د بشر دوستانه اوربن پر رامنځته کولو تمرکز وشي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوه پای لوبې وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه او پای لوبې د مازدیګر په شپږو بجو او د خزینه او د سهار لخوا
د شاهین آسمایی او سیمور غربوز د مسابقه تر سره کیږي. همدا راست د انجونو تیمونه هم مسابقه سیم فاینل پای ته ورسیدن. د هرات منتخب تیم او د کابل کلب تیم د جمعه په ورځ د لس بجو مسابقه تر سره کیږي.
د افغانستان فوټبال د غوره لیګ نهم دور سیالۍ د تللې دوهمې نیټې پیل شوې او د خزینه فوټبال لیګ سیالۍ بیا یو اونۍ وروسته تر دې شروع شوې. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره امپر لټ وهلې. نن د اعتراض کوونکو درېمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تیر میاشت د سړک د غاړې تر یوې 14 وروسته ونیول شول. دا اعتراض د دوشنبه پر ورځ په لسګونو میرمنو د عده تاخیل په سیمه کې پیل کړ. پرون نارینه پر لټ ورغلل میرمنو وغوښتل چې دوی خپل اعتراض پای ته ورسوي او نارینه به ادامه ورکړي. وزیرستان تر 2014 میلادي کال پورې د افراطي سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو مرکز ګڼل کېده. د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې هلته له افراطیانو څخه د سیمه د تصفیه کېدو لپاره عملیات پیل کړل. د قرغزستان د ولسمشر ویان د وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته استعفا وکړي. خایدا اعلان یو ځل بیا په دې هیواد کې د بحران سبب شي. د ولسمشر ویان دا خبره وروسته تر دې کوي چې د دې هیواد نوی صدر اعظم صدر جباروف له ولسمشر جینبیکوف سره پرون وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف دا و چې جینبیکوف وهڅوي چې د سیاسي بحران د له منځه وړلو لپاره استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان پر کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جک پوری ساينس پو سومیا ناتان پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل چې معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاته کړه چې موږ باید خوښونه اوسو چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او محلي حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایروس د چټک سرایت چې د دوبي په وروستیو کې بهیر بیا پیل شوی مخه ډپ کړي. په فرانسه کې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان کړل. سر له شنبې به په دغو ښارونو کې خلک مجبور وي چې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې له کورونو ونه وځي. د هسپانیا په کتالونیا سیمه کې به هم د راتلونکو 15 ورځو په مخه ټول رستورانتونه او بارونه بند وي. حالان هم ورته بندیزونه لګولي او پر دې سربیره د الکولي مشروباتو پر پلور د بندیز تر څنګ په عامه ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري کړی دي. په ټوله نړۍ کې تر پرون پورې له 8.5 میلیونو زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله هم نږدې 1.1 میلیون کسان مړه شوي دي. او د هند کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې به نن رایل چیلنجرز بنګلور له کینګ 11 پنجاب سره مسابقه وکړي. پرون دلی کپیټل راجستان رایلز ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند د کرکټ غوره لیګ د ټولې نړۍ تر ګردو ګران بیا لیګ دی. په دې لیګ کې سقل د افغانستان درې لوبغاړي لوبیږي، راشد خان او محمد نبی د سن رایز حیدرآباد لپاره او مجیب الرحمن د کینګ 11 پنجاب لپاره. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولیدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا او ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ان طالبان وایي د هلمند مرکز لکرګاه د نیولو نیت نه لري او نه یې دا نیت درلود. خو افغان چارواکي وایي طالبان خپل زور و خو نه توانېدل چې د لکرګاه ښار ونیسي. د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه به نور خپل خبریاله هم واورو. د هلمند جګړې سره د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاو یو شمیر غړو ویل چې چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام مومي، خیلی له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي.
نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
په دې اړه مو چې دغه ګواښ څومره جدي د سیاسي چارو دی وکتونکې نظر اخیستی. په نورستان کې پرون ولسی خلکو هم د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ.
ریاست د سیاتیامو به په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړي چې تاسو یې امر ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
پنالیوال موضوعاتو کې به اوري آذربایجان وایي د ارمنستان د نن نه هغه سیمې په نخښه کړي چې له هغه ځای پر ملکي سیمو ډزې کړي. او د خبرونې په دوهم نیمه کې
سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، هغه راځي چمچ پونوم، یو بل غټ غټ مرغۍ د ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته یا
که وړې د مهاجرو مرغانو په اړه. البته په افغانستان کې نور معلومات ترلاسه کړئ. د جون پشیبو کې اونی زخبرونه مهیروي. د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو له بلې اونی زخبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. رازو د هلمند بورستی امنیتی وضعیت. طالبان وایي د هلمند مرکز لخکرګاه د نیولو نیت یې نو کړی او نه هم دا نیت لري. خو په هلمند کې طالبانو څو ورځو را په دې خوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. لومړی به لخکرګاه ته لاړ شو. خپل خبریاله به واورو. الیاس دایی هم دا شیبه له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، که راته ووایي چې اوس له هلمند وضعیت څه ډول دی؟ په هلمند کې څو ورځې پرله پسې ناکرارې ورځې وې، طالبانو بریدونه زیات کړي وو. بله دغه اوس چې ستاسو غږ اورم ستاسو غږ راځي تر شا مو هم غږونه اوریدل کیږي زه نه پوهیږم چې دا غږونه د دزو دي د څه شي دي بله
زه دغه اوس تاسو سره خبرې کوم دا سره هغه کوم باندې چې د تیر یو په لوري کې انځشت راځي چې تر څو د ګول باندې و اوس آرام دي چې رښتیا هم جګړې نه دي شوې دا چې جګړې معمولا د لکنې او ځې په مربوطات کې د برې په مربوطات کې د فارپ یي دي چې نه کېد لري چې د خو پرځان د مرکز نه د ټولو په واسطه باندې د دې چې ټولو په باندې چې مرګندې چې خپل افغان ځوان ملاقات کوي خال خال دې او دې کې دا د خپل شاو فوري دا د ټولو چې په دغه فارپ راورسېدل او اول میدان کې
هغه افغان لوړپوري چارواکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر درغلی او د کوماندو ځواکونو عمومي قومندان مالته او دوی ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دا د همدغو عملیاتو یو برخه ده
بلې چیرې ورته د دفاع وزارت سرپرست وزیر عبد الله خالد ویل چې د افغانستانه زګر ځواکونه کوم لا تاسو په نړیوالې ولې خالي کې ماته دي او یا په نړیوالې لیکل د کوم چې بیا د شهر د لټي او درې نه او چې په کمر باندې کې دي عملیات ان کې دي کمانډو ځواکونه او راغلي دي یو مو څه چې منابع او تایید راځي افغان کې ماته ځواکونه ټول ښه راځي چې کې دي د تعداد عملیات کې ډېر او دغه راځي په نړیوالې لیکل کې عملیات کې دي چې د مخابراتي شبکو د خرابوالي له خاطر لږ د ټکو معلوماتو پر اساس یو لږ ځانې دي ما د عمر جواز سره کوم څه د مخکې خبرې وکړې د ورمن دی والی او ځان د عمر جواز وویل چې تیر شپه د هغه په مارجی نازي او نادری د سړي په کلوانو له څنګه دایې نه په مارکیټ کې د بارنه یو ځان د کوم کوه شخص تلفات د دې چې د کیس ارقام
په دې معنی چې دوی د تاییدوي چې په دغو بمباریو کې له بهرنۍ ځواکونو هم د ملاتړ غوښتنه شوې یعنی بهرنۍ ځواکونه هم په دغه بمباری کې ښکیل دي
بلې نور څه ورته مورز د بهرنۍ ځواکونو عمومي ویان په افغانستان کې د یو څه لپاره وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ چې له جرمن څخه نه اداه ارتي دي او تر دې وروسته د افغان ځواکونو ملاتړ کوي
د بیزای شو په اړه کراته وای چې دغه جګړه روان وي عملیات روان وي خو ډیر خلک به وسم بیزای کیږي آیا دغه بهیر وسم روان دی او ورسته شمیرې څه وای چې څومره کسان بیزای شوي
د څه شي د مخ کې د لسرلار د لیټ میچ په خاطر د یلان درما او د فاکر مشري مثلا یو معمول دل چې وسم یو یو تکنیک خلک راځي او خپل لمرني ټوکی وسایل مالیو کې تکام پر شو په کې لا بارکړي دي دا به هیڅ څه تکنه کولی دی د خپل شمیر تر څنګ دی اما د مجرمو ریاست وایي چې د رپورټ شمیر چې دغه سیمه ته اعلان دی د سردا تر اخري دي یو ځل راته نشي کیږي
له دوی سره څنګه د مرستو بهیر اڅ ډول دی او سره مرسته کیږي دوی خو د خوراکي مواد او د غرض سرپناه په برخه کې بل ستونزو سره مخامخ وي
بلې نور څه موږ چې د خلکو سره خبرې کړې دي وي د دې غوښتنې سره لري یا دې غوښتنې چې یو څه باکې لکړې دي چې دوی ورته د تاداشي او یاد ور سره د خوراکي توکو او سرپناه مرسته کوي تیر ورځ د ژوند د والی په مشهي باندې یو استراري غونډه هم د ماجرو د پروفیسور دندې په خاطر د مرستندوی د اروز سره پیل ده د دشمنه کړې چې په لنډه په تباکي ده د مرستو د هیر پیل کې خو تاسو ښکاري چې لشکرګاته خزدره لار د طالبانو په لاس کې ده هوا د لارې دوم د کورنۍ ته د مواد انتقال اسانه مثلا نه ده امکان لري د مرستو د هیر تور هم وځل دي او شروع شي
یو ورسته موضوع چې د هلمند له جګړو څخه د دوړو لور ته د مرګ ژوبلو دقیق ارقام نسته یا تخميني ارقام ولې علت څه دی اتمن مرګ ژوبله خو به ډیره زیاته یو په د څو ورځو کې
بله بله نو رسېد موږ چې د چارواکو سره خبرې کوو نو د خپل اړخ او نه هم د خپل خلکو اړخ د طرفاتو د ټکي ارقام مرکزي خو ادعا کوي یو بلوري بل مثلا دا چې په لسکرګه کې ایمرجنسي جمع بس پرختون دا دواړه د بسترون نوم کې داکې دي د چټیانو څخه چې د ایمرجنسي روغتون ځینې منابع په شرط زما سره په دې خاطر خبرې کولې چې اجازه یې نه درلوده دوی ویل چې ایمرجنسي کې بیا تا خیمې درولې هغه خیمې د چټیانو ډکې دي چې د ملکیانو هم دي طالبان هم دي او د حکومت اساچر هم دي په روغتون کې ګنجایش د چټیانو نشته.
بله الیاس دایی کور ودان مننه مفصل معلومات مو ورکړل د لپاره مو هم دغه معلومات مهم دي چې اوریدونکو مستقیما د بغ د جګړې له ځای خبر شي پرون موږ په اړیکه کې له خغلی دایی سره ستونزه درلودل خو بیا هم د هلمند جګړې په اړه به ورستی معلومات تاسو سره شریکو په همدې جګړه کې بیا هم تم کیږو طالبان وایي دوی د هلمند مرکز لخرګا د نیولو نیت نه لري او نه د نیت درلود خو افغان چارواکي بیا دا کوي چې طالبانو په تیرو شپږ ورځو کې ماته وخوړه او نه توانېدل چې د لخرګا خارونی سپدی لړکې د بشري حقوقو ډلو پر دوړو لورو غکړې دي چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي او اجازه ورکړي چې ملکان د جګړو لسیموزي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
طالبان وای پر لشکرګامو برید نه دی کړی او د هلمند والی وای چې افغان ځواکونو ته طالبانو د لشکرګا د نیولو مخاوني ول د هلمند مرکز څخه په نږدې سیمه او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نن شپه جمع ده چې جګړه روانه ده. د هلمند والی ازادي رډو ته ویل چې د لشکرګا شار یو مخوندی دی د نادلی لوري او د نهر سراج لوري چې طالبانو بریدونه کړی وو هغه په شاتم بول شوی دی. د ناوی ولسوالی لار له لشکرګا سره وصل شوی ده او پر بابا جیبه پراخ عملیات وشي. د هلمند والی محمد یاسین زیاته کړه چې رسمي د یو شمېر ترهګرو او القاعده په مرسته طالبانو پر لشکرګا حمله وکړه.
امی عملی کې یا تصمیم سقوط لشکرګا و ناره داشت
دغه حمله چې دوی کړی د لشکرګا او د دې سیمې د سقوط نیت یې درلود د خدای په فضل او د هلمند خلکو په ملاتړ او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت دفاع په نتیجه کې له شکست سره مخامخ شول.
په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو منلې ده چې پر شارونو به حمله نه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستيال احمد الله وسیق ازادي رډو ته وویل چې د پخوا په نسبت په ټول افغانستان کې د جګړې د شدت کچه ټیټه شوې ده او دوی د لشکرګا د نیولو لپاره عملیات نه دي کړي.
ځینې هغه ساحې چې د دشمن له لوري د ملکی خلکو په کورونو کې د غوی په کشتونو کې دشمن قرارګاوي جوړ کړي وي د دې په خاطر چې ولسی خلک خپل نورمال حالت ته راوګرځي په دې خاطر باندې په غوسیمو باندې عملیات تر سره سو او مجاهدین خپل هغه ساحې چې مخکې د یو خاصو ملحوظاتو لامل عقب نشینه کړي او بیرته هغه سیمه له دشمن څخه ونیولې. نور د لشکرګا پر شار باندې عملیات نه دي تر سره سوي.
د راپورونو لمخې شاوخوا 15,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر ویاندې مریم عطایي ازادي رډو ته وویل چې اکثر بې ځایه شوي ماشومان دي او د جګړې دواړه لوري باید د جګړې قوانینو ته درناوی وکړي.
بریدونه باید له ښوونځیو سره له روغتونونو سره او هغو ځایونو سره نږدې ترسره نسي چې ماشومانو ته پکې ډیر زیان اوړي. په ښوونځیو باید حمله ونیسي چې د ماشومانو زده کړې ګډوډې کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم پرې جګړو کې ملکیانو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر وړای چې په یو بیان کې وویل چې وضعیت په لشکرګاه کې د ملکی خلکو لپاره خطرناک دی او ممکن په راتلونکو ورځو کې ناڅاپه ګډوډ شي او په لسکونو سره کسان په خونړۍ جګړې کې ایسار پات شي. ښاغلی وړای زیاته کړه د دې لپاره چې یوه انساني فاجعه رامنځته نه شي باید د جګړې دواړه لوري د ملکیانو حفاظت وکړي او اجازه ورکړي چې ملکیان د جګړې له سیمو ووځي.
په هلمند کې د روانې جګړې له تیزیدو سره د افغانستان د دولت د سولې د ملکچي پلاو یو شمېر غړي وایي که چیرې په افغانستان کې جګړه همداسې په شدت دوام وکړي دوی به له خپلو مشرانو سره له سلا او مشورو وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه ګواښ څومره جدي دی.
متاسفانه چې د افغانستان د سولې خبرې اترې هم په یو ټکنی شکل باندې روانې وي مثلا د لاس ورو لپاره وقفه او بیا به تر شروع کې د لودات په دې معنی دي چې یعنی دغه موضوع اته هم جدیت نه درلوده خود دې نه زیات طبعا په دې باندې منفي اغیز لا غورځولای شي ځکه خپل په یو ټکنی حالت کې روانې وي
خو تر څنګ د هلمند جګړه بیا یو بل څه ته اشاره ورکوي او هغه دا چې نړیوال په خپلو تصمیمونو کې به د افغانستان لپاره بیا کتنه کوي او دا چې خصوصا د امریکې متحده ایالات چې تر اوسه یې د طالبانو له اړخه چې سم کېدل ځان یې غلی نیولی و، اما اوس په هلمند کې چې کوم په دغه کې شدت سره جګړه روانه ده، تنها تیره ورځ درې ځلې هوایي ځواکونو د امریکې هوایي ځواکونو د دولت په پلوي هلته حملې کړي، دا په دې معنا ده چې یعنې اوس امریکایان هم طالبانو ته یو نوی هشدار ورکوي، یو نوی اخطاریه ورکوي که چېرته تاسې سم نه شي او د هغه توافق پاڼې خلاف عمل وکړي نو دوی به هم د دولت په پلوي ودرېږي. چې دا په ټوله کې بېرته د نړیوالو پام دې ته اړوي چې بیا کتنه وکړي، نه تنها د قطر پلاوی افغاني پلاوی بلکې نړیوال به هم بیا کتنه وکړي په دغه موضوع باندې.
آیا وسلوال طالبان به د شخړو د کمیدو لپاره په کور دننه او د نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي، شخړې به فکر کوي چې کمې کړي که وربند ونه کړي؟
تاسو وګورئ، دا د دې لپاره چې افغان لوری هم د خپل موقف نه ګرځېده او اخوا ته طالبان په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ ول، دننه په امریکې کې دوه ګونی ټوپ چې یو طرف یې په نحو د افغان حکومت پلوي کوله او یو ټولګه یې په نحو د طالبانو د تحریک پلوي کوله، دغه خپله زمینه سازي دې ته کوي چې پاکستان په نحو مداخله وکړي او د هلمند جګړه پیل شي، تر څو دوی وښيي چې د فشار په واسطه دوی خپل امتیازات هم د امریکې پر متحده ایالات او هم پر افغان حکومت باندې مني. اما اوس موضوع برعکس و، هغه اټکل چې د طالبانو تحریک کړی و هغه چې ونه سو، اوس امریکا مثلا د دو په وړاندې ودېده او که چېرته دا موضوع لا شدت پیدا کړي، دا ګوره تنها د هلمند موضوع نه ده، تېره شپه په بغلان باندې هم ډېره شدیده جګړه پیل شوې ده او لا هم دوام لري، تکه توکه چې نن شپه هم ګمان شته چې لا زیاته شي، نو په نورو ځینو ولایاتو کې هم شته، اما د هلمند موضوع لږ پیچلې وه. نو په دې خاطر دا به نړیوال دې ته اړ به چې دوی بیا کتنه وکړي او مجبور دي چې خپل ولس ته ځوابګویه واوسي، نړیوالو ته ځوابګویه واوسي، ځکه صلح په دې معنا نه ده چې امریکا هغه توافق پاڼه امضا کړه نور که دلته هر څه کېږي څوک یې باید پوښتنه ونه کړي، نه په داسې نه ده.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو
چی خواهش دو چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چمو دامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د خبرونې موضوع ده، ان کلیوالې ښځې او د افغانستان سوله، په سوله کې د کلیوالو ښځو حقوق څرنګه خوندي کېدای شي، کلیوالې ښځې په دې بهیر کې څرنګه برخه اخیستلی شي، ښاري ښځې خو غږ لري، کلیوالې څرنګه؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، عصمت څاروان ته به غوږ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په هلمند کې د افغان هوایي ځواک د دوو هیلیکوپټرونو د ټکر خبر خپور کړی دی. په دې ولایت کې د دې اونۍ له پیله طالبانو پراخ بریدونه پیل کړي چې له کبله یې لسګونه زره خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د طالبانو په حملو پسې له یوې اوږدې مودې وروسته په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړه. دلی کالر ورسپانی د امریکا د هوایی ځواک د حملو په اړه لیکلی چې د بریدونه د دې لپاره کړی چې طالبانو د سولې د موافقې سرغړونه کړې ده. ورسپانی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یو ویندوی ډګروال سونیل لګیت په قول ویلي چې د هوایی برید د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره په ټکر کې نو، ځکه چې طالبانو په وروستیو حملو د موافقې سرغړونه کړې ده. په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپلې حملې ژر تر ژره ودروي. میلر ویلي دا بریدونه د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف دي او د افغانانو ترمنځ رواني خبرې زیانمنوي. په همدې حال کې ملګرو ملتو په خپل ویبپاڼه کې د دې ادارې د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په قول لیکلي چې د هلمند د جګړو له کبله لسګونه زره بې سایه شوي او روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د دغه دفتر پر اساس د هلمند په څو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا او د غرز کندهار ته په نږدې سیمو کې ګڼ شمېر خلک وروستیو جګړو اغېزمن کړي دي. یور ایشیا ټایمز آنلاین خبرونې د پاکستان له لوري په یوه ورځ تر 2000 ډیرو افغانانو ته د ویزو په ورکولو او د دوه هیوادونو په اړیکو کې د شوالي پر تاګلی کنه خبره کړې ده. خبرونه وايي په کابل کې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 12مه 2950 ویزې افغانانو ته ورکړي، چې دا د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې یو بدلون دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې افغانانو ته د ژر ویزو د ورکولو لپاره د پاکستان کنسولګریو ته هم ویل شوی چې خپل کار چټک کړي. د یورو ایشیا ټایمز لیکنې سره سم پاکستان په ورستیو کې له افغانستان سره د سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره هم ډیورن کرښې ته نږدې یو شمېر سرحدي بازارونه جوړ کړي دي. همداراز ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته لاړ شي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه له غوړه کې د ورسته افغانستان ته نه تللی، خو په ورسته کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس له د سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شی سیاسي او تجارتي اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼل کیږي. په وچه کې ایثار افغانستان د پاکستان له سمندري بندر څخه نوري نړۍ ته د وارداتو او صادراتو لپاره ګټه اخیستای شي، او پاکستان نه یوازې د افغانستان لاري د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګري راکړه ورکړه کولای شي، بلکې افغانستان د پاکستانی تولیداتو لپاره یو ګټور بازار دی. دغه راز پاکستان ډیر اوایت د هغو افغانانو له سفر تر لاسه کولای شي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې به واورئ چې په نورستان کې پرونو ولسی خلکو د روغتیايي کارکونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. د روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب نن 15مه ورځ ته غځېدلی، خو اوس یو نړیواله موضوع. آذربایجان وایي د ارمنستان دننه هغه سیمې په نښه کړي چې له هغه ځایه پر ملکي سیمو ډزې کوي. د ارمنستان بیا دا خبره رد کړې ده، خو دا لومړی ځل ده چې آذربایجان مني د ارمنستان د خاورې دننه سیمې ویشتلې ده. احمد شیبر راپور لري.
آذربایجان د ارمنستان د خاورې دننه د توغندیو د لومړي برید مسؤلیت ومانه. تر دې مخکې دغه دوه هیوادو د ناګورنو قرباخ په متنازع سیمه کې دننه جګړې کولې. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د ارمنستان په کلبچر سیمه کې چې ټول پکې پوځي تاسیسات د چهارشنبه په سهار د بلستیک توغندیو دستګاه په توغندیو وویشته. د دغه دوه هیوادو ترمنځ د سپتمبر په 28مه په ناګورنو قرباخ کې سخته جګړه پیل شوه. دواړه هیوادونه د سیمه د خپلې خاورې برخه ګڼي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان استپانیان وویل چې دوی د آذربایجان خاوره نه ده لاندې کړې. ماسکو چې رشتن بې پورست وتوانېده چې وروسته تر 12 ساعته خبرو آذربایجان او ارمنستان دې ته رامات کړي چې بشر دوستانه اور بند وکړي، یو ځلې بیا د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې دا لانجه باید له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان Дмитрий Песков порун подиара вуэл. موږ یوازې دومره کولای شو چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې له اوربند څخه پر سر راړونه اندېښنه ښکاره کړو. فکر کوو چې پوځي هلې ځلې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. موږ باید سیاسي حل لارې ته مخه کړو. زموږ پوځي اداره د دې اطلاعاتو څېړنه کوي چې آذربایجان د ارمنستان خاورې وشتلې ده. د ارمنستان خاورې ته د جګړې داخلي دل د دې لپاره د اهمیت وړ ده چې روسیا ته د هیواد امنیت تشمنه ده. روسیا او ارمنستان له بلاروس، قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان سره په یو امنیتي تړون کې شریک دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. مرزیه له کندهار لیکي طالبان د نور سوله وکړي او افغانان د نه وژنې د مسلمانانو وژل ناروا دي. اجمل مسولزی له پکتیا لیکي د هلمند په جګړه کې ملکي خلکو ته زیات زیان اوښتی او په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي. خلک او حکومت د مرستې نه سپموي. شفیع جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ لیکي د جنګ له دوام څخه له امتیاز اخیستو خلک کرکه لري. عزیز زابولای لیکي د سولې د خبرو په جریان کې په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. عبدالعزیز غالب له هلمند لی که باید له جنگ زپلو سره مرسته وشي او لس بیخی په بد حالت کې ده. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو واتل شمیرې لارې مو راستولي او پیغامونه تل راستوي کور و مو ودان موږ هم درته لولو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو. دغه راز به واورئ چې په نورستان کې پرون ولسي خلک هم د روغتیایي کارکوونکو له اعتصاب سره یو ځای شول او یو لاروني وکړ. خو اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرخچي پلاو ټول غړي د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره غونډې ته سره کېناستل. په پرونۍ عمومي غونډه کې د تماس ډلو ته دنده وسپارل شوه چې د طرزالعمل پر سر شته اختلافات ژر تر ژره حل کړي تر څو د اجنډا بحثونه شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي سټیفانو پونټیکولو سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل اور بندې تاوتریخوالي د عاجل کمولو او پر یو داسې څار میکانیزم باندې خبرې دواړو لورو وکړې چې د تاوتریخوالي په کمولو باندې نظارت وکړي. په شمالي وزیرستان کې اعتراض کوونکو د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره پرلت وهلی چې نن یې درېیمه ده. دوی د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې تېره میاشت د سړک د غاړې تر یوې چاودنې وروسته ونیول شول. د قرغیزستان د ولسمشر ویاند وای سورنبای جینبیکوف به د پارلماني انتخاباتو تر سره کېدو وروسته استعفا وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. توغړې چې د دې او نورو خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې لدې چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو د کاري اعتصاب نمو خبرو. په نورستان کې پرون ولسی خلکو هم د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب په ملاتړ لاریون وکړ. لاریونکوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دي د روغتیایي کارکوونکو او په دې ولایت کې د روغتیایي کلینیکونو ستونزې هوارې کړي. د دوی په خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشتون او ډاکترانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه هم له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب نن 15 ورځې ته وغځېد. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې راپورټ لري.
لاریون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د میاري مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیری چلند دی چې روغتي کارکونکو کاری اعتصاب او دوی لاریون ته اړ کړل. د لاریون یو تن ګډونوال محمد حسن
د موسه دفتر امون باندې اجازه مره ست تامون لاړو څنګه ځان ماشینه مشته هر څنګه دوام مشته مریضان زی دي تا راځي حالت د ښاغله موږ دوام شي دي ته دیږي جلال آباد او صد آباد ته چې مریض راوړي شل زره افغاني زمون خاطر از غریبانان نو توان نه لري چې څه پیدا کړي.
لاریونوالو ویل چې په پارون کې د هېډ پونوم د همکار مؤسسې دفتر وټړلو او کستونزې حل نشي د پارون لار به بند کړي او مظاهرو ته به دوام ورکړي. عبد اللطیف
اخیر اوس مجبور شو ریاست د سیاتیامو د نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لار د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزی ادارې توجه نه کړي. دا د دې ته موږ د امر د انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسولین بیا وايي 15 ورځې پوره کیږي چې په ولایت کې روغتیایي کارکوونکو کاری اعتصاب پیل کړي او دوی د صحي کارکوونکو او ولسونو ستونزې د عام روغتیا وزارت او ولسمشری ماڼۍ ته رسولي، خو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. نو ځکه خلکو سولیز لاریون وکړ. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل یو ورځ وړاندې هم د وزارت مسولینو د هېډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي.
مونږه تیر ورځ بیا خبرې سره وکړې د پرور مؤسسې سره ویل چې لاس ورځې مې وخت درنه اخیستی دی. زه په لاس ورځو کې ټولو کارمندانو ته معاشونه ورکوم، که مې ور نه کړه ما سره قرارداد پاس نه کوي. نو موږ هم منتظر یو چې څلور ورځې پاتې چې دغه څلور ورځو په جریان کې دوی معاش ورته ورکول شي، که نه که ور نه کړل شي دوی سره مو قرارداد پاس کړو نو بل موسسې سره به قرارداد کېږي او معاش به ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې د هېډ مؤسسې مسؤولینو سره هم خبرې وکړو، خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نه شو. په نورستان کې ټول 240 روغتي مرکزونه موجود دي او دا 15 ورځ د چې صحي کارکونکو ته د معاشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې او په کلینیکونو کې د درملو د نشتوالي په وجه ډاکټرانو د کاري اعتصاب سره دا ټول روغتي مرکزونه تړلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همین هیواد هرکلی کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. دې ورځې ته د سپین امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا اونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسول ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړې دي بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښيي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښيي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1902 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو د البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1905 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ یا دریوري کوي نو کله چې د سپینې امسا خاوندان ویني په بازارونو کې په سرکونو کې دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کې کوم موانی وشتون ولري هغه موانی باید لري کی او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوی د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولې د دې امسا هغه رنګ سپین دی دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپینې امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلق باید د لرې څخه وپیژني چې مثلا زموږ څخه څو متره اخوا د یو سپینې امسا کس چې کمک و حمایت ضرورت لري هلته شتون لري.
کرا شو دیتا په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینای له معلولیت سره مخ دي، له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې؟ دوی
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې. د همدې دپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول، لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو دپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی، په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه، د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي، او معلولین ته دغه حق، خصوصا نابینایان ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 14 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ، و همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون له تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلک داسې فکر کول چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج قشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولینو ستونزه لري، ولی حمایت د معلولینو څخه، خصوصا د نابینایانو څخه، دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتواني نه دی، نابینایي خپله ناتواني نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی، باید دولت د معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي، هغه فرصتونه باید برابر کی.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده؟ یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړي چې په دغه قانون کې مثلا واضحا لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کړي تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید یې دا دی چې د مثال په ډول هغه عابرین، عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ځي تیرو بیر کې ځي او راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه ځي او راځي هم عابر دي، معمولا تیرو بیر تیریږي او بیري. نو هغه کسان چې په پیاده ځي او په پښو ځي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره اوژه په اوژه یو معلول روان دی او سپینه همسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کومک وکړي.
یو بله مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات چې زه لرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر سي.
ډیر زیاتمننه.
سلامت اوسې. سلامت اوسې.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته، هغه سپینیم دی شنم دی.
په کوم سیمو کې ځالې جوړوي؟
خاصه ځالې خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه ده. دادی موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مهم سر ورکار کړی دی، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل، د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسبه وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبیعي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان دا چې په کال په اولو میاشت کې راځي، وروسته د دې نه چې واورې ختم شوي وي، ځینې مرغان دا چې په ګرم وختونو کې راځي. دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوږد ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایجاد شو چې باید د دې ورځ ولمانځل شي. بیا وروسته د دې نه په 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل شو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد شي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ورنه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله، د موږ کور هم ورانېږي. بلبله بولي تکه زیړه ده، دا د موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت میاشتې په سر کې جاله جوړي. جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکی ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، عین شی ګاز واري جاله جوړي، بیا دوه بچي پکې دیږي. اوس مې کور در لامن کې د کور شاته مې چینارونه وروري کې ډېر جګ دي، هر په سرای بیا په غجه کې و جاله جوړيږي. خدای له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
دا چې افغانستان ته کوم مهاجر الوتون کې راځي، د کابل په کولی اشمت خان کې مو له یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پوښتلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجره مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پوښتلی مو دي چې ولې کډواله مرغۍ رایسره کړې ده. ویل یې زخمي ده، الوتلی نه شي، ځکه مې دلته ساتلې.
زیاته مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، دغه مرغۍ راځي. وروسته هغې راځي چمچ په نوم، قشقل راځي، غوټۍ راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته وایي. هغه سپین هم دی، شنم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول په نوم،
بله
هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغۍ دی، خلق ورته هغه وایي، قاضي حسیني وایي، بل نمونه ترتراک دی.
درته وایي چې دا دومره مرغانو نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوالې راځي، کوم یوه یې ډېره ښایسته ده او د تاسو خپله خوښېږي؟
ولا سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډېره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وګوره داسې ښکلی رنګ یې، د څلور پنځه رنګ یې لري. یو هغه یو نمونه چرکا دی، سوري ورته وایي، ډېره ښکلی معلومېږي. دا که ته وګورې، تا یې پر قلم باندې تا رسمي کړې دي په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ ستاسې ډېر صفات وکړ کنه، څه فکر کوئ دا له کوم ځای راځي، اصل دي کوم ځای ده؟
د سایبریا نه، هغه ځای نه راځي. دا موږ تاسو افغانستان هم کې لرو، خو مقصد داسې دي دا خو مهاجر مرغان د لرې نه راځي، داسې موږ تثبیت کوای نه شو. په دا وروسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طاهر وایي په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې ارامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مو ورنه پوښتلي چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتاره ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دې ځینځي سابریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي، دغلته دمکی او یو څه وخت پاتې کیږي، بیرته بیا دې ځینځي نیمه کرای هند ته او غلطه د خپل ژوند مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډیر زیاته لوی ده، اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل ده چې ساحه غټه ده، دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیر خپه ناګا ده. ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټرفال وای، خوراک ورته ماده دی. او بو کې قسمه قسم ابزی ژوند کوي چې هغه نه دغه مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ مونږ او تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډې داتې زینې ورختلې دي. دا راته وایي چې دلته څه کوي، د مرغانو سایل کوي؟
د مونږه د دې کول مسولین دا لیست ورسره هر مرغه د دوربین په وسیله سیویني او هغه ته ټیک مارک ورته کوي. د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې کې تاګ او راتګ لري.
که څه هم اوس منی ده، خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي ښکلا لري. دغه اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسیني یا دا سایبریان کرنسی ورته وایي، کلنګ سایبریایي مونږ تاسو ورته وایي، کوتن دا راځي، یا مثال بومی انواع د مرغانو سته، دغه ګنجشکک ورته وایي، دا دي نور هغه مرغان سي مثال ډیر مهاجر نه دي.
د هغې سروې له مخې چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي، افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي. ورته غوښ شي
ژوند په شیبو کې.
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل ډیر لسو درې څلويختم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره داسې په ډاډ احساسې یوال ته دوی اوسي؟
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره موږ ووایو دوی هغه ساحې غوره کوي چې هغه د اقلیم له نظره، هغه د خاورې د کیفیت له نظره، هغه د ځنګله، د اوبو، د ټولو طبیعي عناصرو له نظره دا یو مناسبه محیط دوی ته اوسي.
د غذایي نومونه راته واخلئ چې مثلا مهاجر مرغان چیرته اوسي؟
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو، د امام صاحب ځنګلونه، د درقد جزیره، د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل په همدې شکل، د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه، په غزنی کې د ولاړې اوبه، د ناور دښته، همداسې د امونی پوزک او امونی صابری، د فراه او نیمروز په ولایت کې، او په دې اواخرو کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوې سیمه اعلان کړله. هغه په قندار کې د دالی بند و.
ولې دغه الوتون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
سو عمده عوامل دي. یو عوامل دا چې دا خپله د مرغانو هغه خلقت په شکل د طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت دا ده چې دوی د خپل د تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري، موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي. لکه ملار نه مهیا کوي، د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤولی صاحب نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه ماوله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوانه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو، د هغه ځای اوبه باعث دی دي کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی، چې بلاخره منتج پدې کیږي چې مونږ خې اوبه لاسره وړي. ضرورت دی ته لرو چې ښه هوا ولرو. اماغه ځای چې مونږه حفاظت کړ هغه په شینوالي کې مونږ په شکل د طبي وساته.
عملا د دلکیږي چې مرغان هغه کډوال دي که په خپل د افغانستان دي ښکار کیږي، وای کومه جریمه نسته؟
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی ده چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي. بر علاوه له دینه، خوشبختانه تیر او څلور میاشتې کې د جادما رئیس به جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخته پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس به جمهور د هدایت څخه په ښکاره ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
لزلم یو یو الله خبر ده، لزلم یو یو الله خبر ده، د دنیا گه دنیا گه علم پت سلا خبرو
خلق اکرم نیم نیم لجانا